السلام علیکم د سهار وبچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن جمعه د 1409 هجری لمریز کال د هوت دریمه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري میاشت له 22 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبان او امریکایي مقامات را روانه دوشنبه په قطر کې د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. طالب استازی وایي چې په راتلونکو خبرو کې به بیا هم د دوی د قطر د دفتر مشر ملا برادر ګډون ونه شي کړی. په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد حکومت منحل کړ. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون پنځشنبه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ کې د افغان سوداګرو او نړیوالو ترمنځ د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. او ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري ځواکونه درې ورځني پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنه وکړه. د ترکیې رسنیو د رپورت لمخې خلیلزاد او کالین په خپل کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دوبۍ په نندارتون کې د وچې میوې او زعفران په ګډون د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته خودل شوی. دا 15 ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند څخه د لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه په 15 وکټو ګټله. دا شلو ورځې لوبه آیرلند پیل کړه چې په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې او افغانستان ته د 133 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوبډلې دا هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې چې څلور توپونه لا پاتې وو پوره کړ. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد نبی محمدي وکړه چې د غوره لوبغاړي لقب هم ورکړ شو. نبی د 15 څلوریزو او یوې شپږیزې په وهلو سره په 40 توپونو 9 منډې وکړې. ایران په پام کې لري چې په راروانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن د فبروري په 22 پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځېږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان حسین خانزادی او دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوبتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه واخلي. د هالند بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شرف الدین ګودایف چې تیره اونۍ له خپلې خوښې سره سم تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف کړی دی. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلیمن ولډمن پرون د فبروري په 18 ازادي راډیو ته په یو استول شوي بیان کې ویل چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګودایف سره مرسته وکړي او کنه. د ګودایف د یو مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړي چې د اپوزیسیون او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګدایف مور ازادي راډیو ته ویلي زوی په خپل کور کې د یوې شپې له تېرولو وروسته د چهارشنبې ورځې د سهار په 8 بجو ونیول شو. هغې ویل نه پوهېږي چې زوی اوس چیرته دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون د هیواد حکومت منحل کړ. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړو شرایطو پر وړاندې اعتراضونه وشول. نظربایف د خپلې دې پریکړې علت خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او له انرژۍ پرته د نورو سکتورونو د اقتصادي رغونې په چارو کې د حکومت ناکامي بللې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. زلمه خلیلزاد او طالب استازی را روانه دوشنبه په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه بیا خبرې کوي. طالب استازی وایي چې د قطر د دفتر مشر ملا برادر به په دې خبرو کې هم ګډون ونه لري. د افغان حکومت اجرایي رئیس د پوهنې په دوام او ماشومانو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو پر موضوع ټینګار کړی دی.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
جمهوری ریاست وایي هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي استفاده وکړي.
صلح پروسه کې باید ټول خپله مثبته ونډه ادا کړي. دا یوه ملي پروسه ده او هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه دوی استفاده وکړي.
په روانه خبرونه کې د نړۍ ورځپاڼې هم لولو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوې پړاو دراتلونکو اونۍ د دوشنبه پورې پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوې رئیس ملا عبدالغنی برادر خی د بیلابیلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر خای په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبری آژانس ته ویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د دقیق ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تیرونی رویټرز آژانس ته ویلی وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دای څه نشي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبری آژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په پام کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوې پړاو دراتونکو ونې د دوشنبه پورې سپیل شي. طالبانو مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوې رئیس ملا عبدالغنی برادر به بیا هم په راتلونکو خبرو کې ګډون ونه کړی شي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکاري غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کېدلی نه شي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستې مراسمو پر مهال له خلکو غوښتل چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. تفصیل لو واصل وسالورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2013 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټول خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعد شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود دغه پروګرام مهم وبلا او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د خپل کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅې او کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله داشنویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان به تعلیم پاتې شي په خپل دغه هڅو کې ناکام دي. نو موري له امنیتی بنسټونو هم وغوښتل چې په خوندزیو کې د پوسټو جوړولو سره زده کوونکو او خوونکو تستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت په هنه تم کېدل نشي د پروګرام په لومړی درې کلونو کې غواړي چې هر کال له خوندزیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیس او روزنیس چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ECW په نوم بنسټ لخوا برابر شوه چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملی کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له عملی په تیرو څو کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نشي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي ویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع یې ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند
د وای د هغه هیوادونو په ډله کې چې له خوندزیو بهر ماشومان لري له بده مرغ افغانستان په سر کې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان خوندزیو ته نسی چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر ده. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې د غستونزه هوار شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې خوندزه او تنزي 15 سلنه نجونې دي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. بله ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1945 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نه کړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې یې ښکاره کړه چې بې طرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نورو ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو قربتوب نه کوي.
ولسمشر مانی وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي استفاده وکړي. دا ولسمشر مانی د وایان مرستيال د سولې په برخه کې د ټولو لوري رول مهم ګڼي، خو وای له دې پروسې هم باید سیاسي استفاده ونشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر غند رول ټینګار کوي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په هیواد دننه او بهر بیلابیل نظرونه موجود دي، ولسمشری مانی وایي په دې برخه کې د ټولو رول مهم دی، خو سیاسي استفاده باید ترې ونه شي. د ولسمشری مانی د ویان مرستیالې دورانی وزیرې د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي.
حکومت د افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي او د صلح پروسه کې باید ټول خپله مثبته ونډه ادا کړي. دا یو ملي پروسه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه سوی استفاده وکړي.
اغلی وزیرې هغه ادعاوی هم رد کړي چې ګوندی ولسمشر غنی له واک نه په استفاده غواړي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د بری په هدف کمپاینی حرکتونه ترسره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا ویلي ول چې ولسمشر غنی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی او د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. دغه شورا ویلي ول چې د دولتي ارګانونو د مسؤلینو بدلول را بدلول، د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ګواخل او د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمینی برابرول غیر قانوني هڅې دي او باید مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ د ولسمشر لخوا د سولې په برخه کې ځینې اقدامات هم کمپاینی فعالیت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته کاندیدانو حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار هم د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر غند رول ټینګار کوي، خو وايي هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دغه پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دغه هیواد د ملي ګټو خلاف وي دوی مردود شمیري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
هر افغان مو کې در هماهنگی با
دی وی هر هغه افغان چې د سولې د عالی شورا په همغږی او په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسې او د دغه پروسې د ملاتړ په هدف ګام پورته کوي، موږ وسره همکاري یو. خو پرته له شکه هر هغه حرکت چې د افغانستان د خلکو د خیر خلاف او د افغانستان د ملي ګټو خلاف او د اخی نوم د سولې پروسه یا له سولې څخه د ملاتړ پروسه کېږي، موږ یې مردود شمیرو. نه یوازې دا چې مردود شمیرو، ورسره همکار هم نه یو.
مردود نشمارم، بلکې به او همکار هم نمیګوشیم.
د افغانستان افغانستان د ولسمشری را روان انتخابات او د سولې موضوع هغه دوه موضوعات چې په دې وروستیو کې تر بل هر څه زیات پر رسنیو کې تاوده دي. د دغه موضوعاتو په اړه وخت په وخت څرګندونې او انتقادونه هم د حکومت او هم د سیاسيون لخوا مطرح کیږي، خو د چارو پوهان وایي کتا څرګندونې او انتقادونه سالم او رغونکي وي په یادو برخو کې به د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شي. د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه وروسته له هغې کېږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2014 کال کې پیل شوې و پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شکرای د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژي پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونږو نپراولینیم اکونومیکی ناشې نسمتریا نا پرنیټ
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګنش میرنوي او قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک و نشکرای خلکو تا لازم امتیازات او پلور میار ده اقتصادی و ده امکان برابر کری. وات یا کلن نظربایف چې په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو رئیس ولسمشر دی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسي چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډیرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر دیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. 8:25 دی. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې خلیلزاد او طالب استازي را روانه دوشنبه په قطر کې بیا وویني. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون پنځشنبه له آیرلند سره په لومړنۍ شل اووریز لوبه کې د هیواد په 5 وکټو ماته ورکړه. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو 3 ورځنی پوځي تمرینونه پیل کړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیشن فعال شرف الدین ګودایفی چې 13 اونۍ له خپلې خوښې طبیعت څخه پلازمینې دوشنبه ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف کړی دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په اف ام سل 0.5 صفحه په کابل او په لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول واورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com باندې هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول اوریدل شي او د غراس په زړه پورې مطالب ونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه پکې لوستل شي.
دا ژوند رنگونه
زه حاجی چنارګل کاروبار کول چپرشی دی لبل نه راوړو بس خرڅوي.
څومره وخت کیږي دا کار مو پیل کړی؟
تقریبا 2.5 کال کیږي.
دلته چې کوم شیان تاسو خرڅوي کوم یې خلک ډیر اخلي؟
کاروبار هم چې ور شروع کړی او دومره خاص لکه دکانداری نه و خو الحمدلله اوس خده چې پکې گزاره کوي انصاف کوي ارشی کی الحمدلله بس خده.
خواږه شیان چې دی نن سبا خلک اخلي کنه؟
ولی نه خواږه زیات اوس لکه جلبی او مثلا بغلاوا او میټایی دا ګلاب جامن چې ورته وای دا ډیر خرڅي خلک ډیر خوخوي.
او یڅوک چې د خواږو کاروبار کوي هغه بخپلم ډیر خوګوي
خامہ خاجه خوږی خوخیږي نو تاسو خبره سم ده.
خو دا څه چې دلته دا ډیر خواږه شیان د کسړې دا ټول وخوري نو د شکر مرز به ورته پیدا شي؟
نه چې حلال روزي ګټي او 3 وخته موږ پابندي سره کوي او حلال روزي ګټي او ستړی کېږي بیا شکر مکر نشته په قرار باندې ناس خلک بیا شکر خلی.
نن دا کار چې تاسو کوي ژوند مور سره روان دی کنه؟
او ډیر الحمدلله زه خوشاله یم پکې ډیر خوشاله یم.
د ورځې څو درته پات کیږي؟
یاره دومره معلومات خو خیر نه کیږي خو د کور د سي تقریبا نیمه گزاره ور سره روانه دي. کني زور سره ګل کریم کوم د دکانداري سره سره او د غم کوم خو بس الحمدلله گزاره روانه دي بس خپل وطن کې خوشاله یم. مطلب
دغه کلچي چې تاسو دلته یې خېدی کنه رنگ رنگ کلچي دي کومې هي او خوږي دي؟
خي خوږي خو درته څو ایم بس دې کې رنگ رنگ دي کنه بادامي کلچا ورته وای مثلا بسکټي ورته وای خوږي خو ټولي دي. خیر خو بیا دې کې د څو رنگونه به ډیر خوږي وي.
او دا چاکلیټ هم دلته یې خېدی دا څه ډول دي؟
چاکلیټ بس د ایرانی چاکلیټ دی او وطني دي.
او دا نور شاند از ما مخته چې خېدا څنګه میږي
دا ګلاب جامن دي کټلس ورته وای کنه مغه ګلاب جامن دي کټکړي کټلس ورته وای بغلاوا او دغه کیک کیک سپنجي دي د خلک به ډیر خوخوي. ساده کیک دي خو ډیر خوخوي.
دا بغلاوا بیا څنګه شیدا؟
بغلاوا بیا ډیر خوک شربت کی جوړیږي او ډیر خوګوي. لکه
نو که یو څوک ډیر خواږه شیان وخوري نو ستونه به خوږیږي کنه؟
ولی نه خو خیر دي خپل طریقه دي. مثلا چې دا چای سره خوري هیڅ نقصان نه کوي ولی زی پر خپل خواږه ډیر خو خام کنه نو چې ور سره مثلا شین چای چې به هیڅ سړی نه خرابي خو کای خو بدر پسې وس کلی بس بیا مریض دي بیا ستونه خامخا خرابيږي.
دا خو په پرتله دغه خرسلاو کم شوي کډر شوي
ایره وس الحمدلله ښه شوی دی. څنګه څه شوی دی ورس پر ورس خکیږي خو بس دا چې ژمی خوي ګرمي کې خاص بیا نو میوه ډیره وي میوه ډیره خرڅیږي مثلا او په ژمی کې بیا ډیر زیات خرڅیږي خوږه شیان.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. پرونه خبرونه کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمه خلیزاد را روانه دوشنبه په قطر کې له طالب استاد سره وګوري. آرش همایون سټوډیو ته راغلی دی. همایون جان په خیر راغلی د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې